تاسو روغتیا ته پاملرنه. د خبرونه کوربنه شافیا سردار. د امریکا ژغ د روغتیا د خبرونه ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. هله د چروغ جوړ او خوشاله اوسې. د دې بیا ساسې لپاره د نن شپې د روغتیا په خبرونه پیل کوو. قدرمنو اوریدونکو، تاسو ته معلومه ده چې موږ په وار وار سره په افغانستان او نړۍ کې د نورو د کورونا د ناروغۍ په اړه کې تاسو ته معلومات درکړي دي. خونن غواړو چې په افغانستان او نړۍ کې د کورونا د ناروغۍ د دوهمې څپې په اړه کې د دې خبرونې د میلمه ډاکټر سره خبرې وکړو، او هم د کورونا په وخت کې د واکسینونو په اهمیت په خاص ډول و ماشومانو ته د واکسینونو په اهمیت هم د محترم ډاکټر سره خبرې کوو. هله د چې تاسو خبرونه تر پای واوري. قدرمنو اوریدونکو، محترم ډاکټر صاحب محمد نوروز حقمل از موږ سره په خبرونه کې دی، نو زه به لومړی وده ته سلامونه وایم او بیا به شرغله ستور ته وایم. ډاکټر صاحب تاسو په خیر راغلاست.
ډیر زیاته مننه. زما هیله نیکی هیله سلامونه تاسو ته، تاسو تخنیکی همکارانو ته، او ګرانو اوریدونکو ته هم وړاندې کوم. هیله ده چې ښه وخت ولرئ.
ډیر مننه محترم ډاکټر صاحب. په ځینو هیوادونو کې په خاص ډول په افغانستان کې د کورونا د وایروس له کبله ځینې محدودیتونه لیرې شوي دي. دا چې د کورونا وایروس تر اوسه له منځه نه دی تللی او مثبتې پیښې هم اوس ډېرې لیدل کیږي، نو د دوهمې څپې د راتګ امکانات یې هم شته. نو تاسو د کورونا د وایروس د دوهمې څپې امکانات څه وخت وینئ؟ مهرباني وکړئ.
ډېر مهرباني. ډېر مهم سوال ده. اکثرا د روغتیايي کارکوونکو ترمنځ هم دا بحث کېږي چې دویمه څپه راغلې ده، نه ده راغلې. حتی بعضې ملکونه د لومړۍ څپې نه دي خلاص شوي، او بیا په سیستمونو کې په دې خبرې کې چې دویمه څپه څنګه ده. یو تعداد ملکونه، هیوادونه چې اوسه پورې د کورونا مثبتې واقعات ډېر نه دي راټول شوي، یعنې دا په دې معنی چې معمولا د لسو شلو دومره خانو ته راټیټ شي، دومره راټیټ شي واقعات که په زرهاوې په لکاو مي، دا هغه مرحله ده چې د دې نه وروسته بیا که واقعات بېرته په لوړېدو ځي، لوړېږي، دغه یې په حساب دویمه څپه ده. د دویمه څپه ولې راځي؟ دویمه څپه په دې راځي، یو تعداد فکتورونه دي چې هغه د وایروس په تکثر کې زیات عمدر رول لري، لکه یو تعداد موسمي ناروغۍ دي، یا حتی د هوا یخوالی ده، یا دایي چې بعضې وخت کې کوم ځای کې چې هوا یخه سي نور موسمي ناروغۍ هم سره زیاتېږي. نو زمینه د دې ډېره مساعدېږي چې د کورونا واقعات هم هلته مثبت واقعات زیات شي. د همدې دپاره بیا دویمه څپه ورته وایي، حتی درېیمه څپه ورته ویلی شي، څلورمه څپه ورته ویلی شي. همیشه چې کوم ځای کې اول واقعات راغلي دي، بیا ډېر ټیټ شوي دي، بیا بېرته دویمه واقعات شروع شوي دي، یعنې په زیاتېدو دي، دغه دویمه څپه ده. او که څومره زیاتې د څپې راځي، هغه نظر په دې باندې همغسې بیا شماره کې
بله. محترم ډاکټر صاحب حقمل، لکه څنګه چې تاسو ویل چې د هوا په سړېدو سره هم ځینې واقعات راځي، او دلته په امریکا او اروپا کې د کورونا څخه ډېر کسان مري، تاسو ته به معلومه یې چې اکثره وایي چې دا د کورونا د وایروس دوهم وارې به لږ کمزوري وي، تاسو په دې باره کې څه معلومات لري؟ مهرباني.
اول خود کرونا دی وایرس په باره کې اوسه پورې هم څېړنې روانې دي، ځکه د کرونا دغه وایرس چې د کویت نولس ورته وایي، دغه وایرس عمر تقریبا د کال نه کم ده. تاسو په یاد چې دا په دسمبر په اخرو کې، یا یو تعداد هیوادونو کې په جنوري او فبروري او مارچ کې واقعات راغلل، د یو کال نه عمر کم ده. اوس په څېړنې کېږي پکې، او څومره چې څېړنې زیاتې وشي دا وایرس خو پیژني. د موږ تاسو سره په مجموع کې د روغتیایي سیستم سره ډیر کومک کوي چې بیا د دې سرایت په کم کې او هغه لارې چې د دې وایرس د سرایت په کمولو کې رول ولوروي هغه عمومي کې هغه عام کې. دویمه صفحه یې فکر کېږي چې واقعیات د مړینې بې کمې درې عمده دلایل دي. لومړی عمده دلایل دا ده چې هغه خلک چې په ډېر خطر کې وو هغه لومړۍ څپې کې ژوند د لاسه ورکړ. مثال په ډول تاسې به لیدلي چې زیات واقعیت په ایټالیا کې وو. ایټالیا کې هغه خلک چې عمر یې ډېر زیات و او یا به دوی شکرې ناروغۍ درلودله یا یې لوړ فشار درلوده او یا یې نور قلبي ناروغۍ درلودلې هغه خلک په لوړ رس کې وو هغه لاړل. او دوهم دلیل چې په دویمه څپه کې بیا په د مړینې کچه راټیټوي هغه دا ده چې وقایوي اهتمامات اوس خلک پېژني. په اوله څپه کې خلک ډېر نه پوهېدله چې کوم اهتمامي و اهتمامات په نظر کې ونیسي. زما په یاد دي په اوله څپې په شروع کې د روغتیا نړیوال سازمان وویل چې تاسې حتی ماسک ضرورت نه دی تنه لاسونه مینځئ. بیا چې کله یې وروسته څو میاشتې تېرې شولې وایرس وپېژندی بیا یې وویل چې په هوا کې هم پاتې کېږي نو کوشش وکړئ چې تاسې د ماسک نه استفاده وکړئ. اوس همدې دپاره ماسکونه لازم شوي دي. بله د مهمه خبره حتی په روغتیایي سیستم کې ده په اوله څپې کې تشخیص هم ستونزمن کار و ځکه روغتیا یاد داد هېوادونه وو چې د تشخیص امکانات کم درلودل. حتی په ډېر پرمختللو هېوادونو کې هم چې خلکو به مراجعه کوله نه شوی کولی چې په هغه یوه ورځو دوه ورځو درې ورځو کې هم هغه خلک چې باید معاینه شوي وای معلوم شوي وای چې دا د کرونا نولس وایرس لري کې نه لري نو هغه معاینات یې څومره چې وروسته به پاتې کېدل خلک به مشکوکه ډله کې راتلل او مشکوکه ډلو خلکو به ډېره توجه نه کوله چې ټولو اهتمام وقایوي لارو شارو ته ډېره توجه کېده. همدې دپاره یې د مشکوکو خلکو نه نور خلک ونیول. هغه مشکوک خلک چې هغه مثبت و ولې نتیجې یې وخت ونیو نتیجې یې په خپل وخت کې روغتیایي سیستم یا ډاکټر صاحبانو په خپل وخت کې ناروغانو ته نتیجه نه ورکړې دوی ډېره توجه نه کوله. نو په دې وخت کې روغتیایي سیستم ډېر څه زده کړل. دا یې زده کړل چې په تېر ځل کې کومې ستونزې درلودلې او کوم وسایل کمبود و او کوم معلومات و چې هغه باید روغتیایي سیستم د خلکو سره شریک کړی وای او وی نه شوی کړلی چې شریک کړی شي یا کوم هغه مراکز و چې هلته بیخي د کرونا باره کې روغتیایي کارکوونکو ته زده کړه نه وه ورکړل شوې هغوی نه پوهېدله. نو زیات فکر کېږي چې په دویمه څپه به د لومړۍ څپې نه نظر په دغو شواهدو چې موږ تاسې ورس ورته وینو یا نړۍ ورسره په بحث کې کوي په دویمه څپه کې به یې د مړینې کچه نظر لومړۍ تک کمه وي. ولې شرط یې عمده شرط یې دا ده چې هم زموږ تاسې هېوادوال ورته متوجه شي او هم روغتیایي سیستم ځان مسؤول احساس کړي. داسې ونه وایي چې په تېر ځل کې موږ خدای نخواسته موږ 4000 نفر له لاسه ورکړي وو نو دا ورته که 2000 سي بیا به د 4000 نه کمې. د روغتیایي سیستم اصلي وظیفه دا ده چې هغه باید مړینه صفر ته راټیټه کړي د کرونا له کبله ځکه د کرونا مرض اوس وقایه ممکنه ده. نو چې کله یې وقایه یا مخنیوی یا د ویروس انتشار د کموالي وسایل موجود وي لارې چارې موجودې وي په دې صورت کې باید هم وګړي ډېر خپل روغتیا ته توجه وکړي ځکه که هېوادوال توجه ورته ونه کړي او یو ځل خدای نخواسته په اخته شي مړینه یې بیا 2% ده. په نورو ډېرو پرمختللو هېوادونو کې د 2-3% ده. یعنې دا په دې معنا چې کله چې 100 نفره په اخته شوي چې څومره ډېر امکانات ورکړي 2% خلک یا 3% خلک خپل ژوند له لاسه ورکوي. نو خلا را دا ده چې موږ تاسې د دې وایرس د مصاب کېدو نه ډېر ځان وساتو. هماغه چې لاسونه مینځل دي فاصله مراعتول دي ماسک استفاده کول دي هغه خلک که چېرته زموږ تاسې په کلیو بانکو کې کوم سړی مشکوک پیدا شي هغه باید ډېر تشویق وکړي روغتیایي مرکز ته مراجعه وکړي خپل معاینات وکړي که د مثبت نتیجه مثبته وي خدای نه خواسته په تیر ځل کې هرات کې خلک د روغتیایي سیستم نه وتښتېدل او هغه خلک چې کله کلیو بانډو ته لاړه حتی د زما هغه واقعات هم په زړه دي چې د هرات نه یو سړی تښتېدلی وو بیا فاریاب کې پیدا شوی فاریاب کې څو نفره نور د دې نه نیولي وو ځکه د یو نفر نه کېدلی شي درې نفره ونیسي نو که چېرته لس نفره لاړ شي دېرس کېږي بیا د هر دېرس نه چې موږ تاسو حساب کو یعنې سلو ته خبره رسېږي په کم وخت کې ډېر خلک تر مصابه کېږي نو هم باید میخواهی ته توجه وسي او هم که دغه ټول اهتمامات په نظر کې ونیسي په دویمه څپه کې به یې د مړینې کچه راټیټېږي
ډیر مننه محترم ډاکټر صاحب قدرمن اوریدونکو باید ووایو چې زموږ سره نن محترم ډاکټر صاحب محمد نوروز حقمل دی او د کورونا د ناروغۍ او د واکسینونو په اهمیت باندې خبرې کوي او هم دغه راز د ماشومانو ته د واکسینونو په اهمیت هم ستاسو سره ژغیږي او تاسو ته معلومات درکوي نو هیله ده چې دا خپرونه تاسو تر پایه واوري محترم ډاکټر صاحب حقمل کراسو ودیته چې د کورونا واکسین هغه عمومي وخت څونه نیسي فرزن دغه د واکسین برخه واکسینونو باندې هم د دې نن ورځ چیرینه کیږي کار پر روان دي به ونیسي ستاسو په نظر
ډېر مهمه موضوع ده متاسفانه یا لبعد مرغ کله کله چې زه په دې تلویزیونونو کې د ډاکټر صاحبانو نظر هم د واکسینونو د جوړېدو د وخت په باره کې اورم هغه هم څه نیمګړتیاوې لري هیله ده چې دې سوال ځواب ته حتی زموږ تاسو د روغتیایي کارکوونکي هم ډېره توجه وکړي ځکه که یو روغتیایي کارکوونکی نیمګړی معلومات د نورو هیوادونو سره شریکوي هغه نیمګړی معلومات بیا ډېرې ستونزې ایجادوي د دې په جهت چې کومک وکړي هغه ډېرې ستونزې ایجادوي نو اصلا د وایروس په مقابل کې د واکسین جوړېدل د اتو نه تر لسو کلو پورې نشي دا ډېر ستونزمن کار ده او د ستونزمن په څنګ کې ډېر زیات وخت نیسي هغه ډېر زیات امکانات ته ضرورت لري نو په تاریخ کې اوسه پورې چې د وایروس په مقابل کې واکسین نه جوړ شوي دي یو مثال ایبولا ده ایبولا 15 کاله ونیول او تیر کال د دې واکسین چې په افریقا کې د ناروغۍ زیاتې دي هغه واکسین تولید اجازه ورکړل شوله یو تعداد نور امراض دي وایروسي ناروغۍ ده لکه ایډز ایډز په مقابل کې هغه اوس هیڅ واکسین نشته او حتی هغه تنه هغه دوا ورکول کېږي چې څنګه د وایروسونو شمېر په وینه کې راټیټ کړي ډېرې راټیټ کړي تر څو نورو ته انتشار ونه کړي او خپل هغه نفر هم چې مصرف شوی هغه دپاره هم ډېر روغتیایي ستونزې پیدا نه کړي نو د واکس د هغه واکسینونه چې د وایروسونو په مقابل کې کې ډېر ستونزمن دي ډېر وخت نیسي له نیکه مرغه دا چې د کورونا نونس ناروغي ټول نړۍ یو رې متحرکه کړل په ټول نړۍ کې په د بشر په تاریخ کې چې درې عمده مشخصات کورونا لري نور ناروغي نه درلوده په د بشر په تاریخ کې اوسه پورې داسې نه دي شوي چې ټول نړۍ کې داسې قیدات رامنځته شي چې باید پروازونه بند شي تګ راتګ بند شي او تجارت باندې بندیز ولګیږي تر څو پورې د وایرس انتشار کم کړي دا کار اوسه پورې په د بشر په تاریخ کې نه و شوی دوهم حتی اقتصادي رابط ډېر خراب شوي و دریم د خلکو طرز عملونه یعنی د خلکو ترمنځ معاملات ډېر بند شوي و تاسو ولیدل شئ حتی په ډېرو پرمختللو هېوادونو کې لکه اوس په امریکا کې تاسو ګورئ دلته په اروپا کې ګورئ د خلکو برخورد ډېر فرق وکړ یعنې دا مانا لاسونه ورکول سره بند شول ډېر کارونه دي چې هغه له کورونو نه کېږي دفترونو ته تګ ډېر ټیټ شو او د ټولنې ډېره غټه اقتصادي ضربه پیدا کړل په سل کال د دیننن نه مخکې په اتلس سوه نونسم او شلم کال کې هغه وخت کې هسپانوي انفلونزا راغلې وه هسپانوي انفلونزا هم ډېر زیات خلک مړه کړي وو ولې دومره منفی تاثیرات چې دا اوسنۍ کورونا نونس لري کووید نونس لري دا یې نه درلودله نو دا یې هغه دلایل دي چې دنیا یې ډېره متوجه کړله چې تر څو د واکسین جوړولو ته ډېره زیاته توجه وکړي اوسه پورې نه هغه واکسینونه دي چې د کاندیدېدو له کبله یعنې چې دا معنی چې خلک ورته کاندید درې سوه او پنځه شپېته واکسینونه چې اوسه پورې کاندید دي هغه نه واکسینونه ډېر مخکې تللي اجازه راکړه چې زه دا د واکسین د جوړېدو مراحل لږ اشاره ورته وکړم چې د اوریدونکو دپاره به ډېر پورې وي چې ته پوه شي چې ولې ډېر وخت نیسي د واکسین جوړېدل معمولا پنځه مراحل لري لومړی مراحل دا دی چې هغه ته د کلینیک نه مخکې مرحله ویل کېږي. دا په څارویو په حیواناتو باندې د دې څېړنه کېږي. دویمه مرحله انسانانو ته ځي، هغه ته کلینیکي مرحله ویل کېږي. هغه مرحله معمولا د 10 نه تر 15 نفرو پورې باندې تطبیقېږي. دلایل دا ده چې ولې په کمو باندې تطبیقېږي، اوله په څارویو نه شروع کېږي، ځکه د روغتیايي سیستم کارکوونکي هغه خلک چې محققین په دې کار کوي، هغوی غواړي چې داسې واکسین جوړ کړي چې د هغو منفي تاثیرات ډېر کم وي او مؤثریت یې لوړ وي. نو که خدای نخواسته د انسانانو ژوند ته دغه تجربه چې دوی کوي دا ډېره خطرناکه وي، د دې لپاره اول په څارویو باندې کوي، بیا چې انسانانو ته راسي په انسانانو کې د 10 نه اوله مرحله یې کلینیکي 15 نفرو پورې کېږي. بیا دا مرحله چې کله وڅېړي چې دلته یې هم منفي تاثیرات کم دي او مؤثریت یې لوړ ده، دا بیا د 100 نه تر 150 کسانو پورې ځي. د 100 نه 150 همداسې بیا د 100 نه تر 150 پورې ځي. او چې کله 100 نه 150 ته خبره رسېږي، هغه کې څو خبرې نورې په نظر کې نیسي. دا د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې تطبیق کوي او دا په مختلفو خلکو کې چې عمرونه متفاوت لري، فرضا هم په ځوانانو کې، هم په کوچنیانو کې، هم په لویانو کې، هم په ښځو کې، هم په نرو کې دا تطبیق کېږي چې تر څو پورې نتیجه وګوري. بیا که چېرته د 100 نه تر 150 پورې د نړۍ په مختلفو ځایونو کې، یعنی جغرافیه هم په نظر کې نیول کېږي، اقلیمونه هم په نظر کې نیول کېږي، مخکې مې درته ویلي چې جنسیت او ارثیت او دغه هم په نظر کې نیول کېږي، تور پوسته یا سپین پوسته دا هم په نظر کې نیول کېږي. که چېرته نتیجه مثبته وه، بیا یې 15 مرحلې ته ځي. پنځمه مرحله کې بیا اجازه ورکوي، اجازه د تولید ورکوي، لکه تیر کال چې بولا ته ورکړې ده. نو دغه اجازه اوس پورې څېړنې معمولا په کلینیکي نه واکسین نه چې مخکې تللي دي، هغه د کلینیک په دویمه مرحله کې دي چې په مجموع کې بیا دریمه راځي، یعنی یوه مرحله په څارویو کې راځي، دوه مرحلې اوس پورې په انسانانو کې تطبیق شوي دي. نو داسې احتمال لري چې 10% د 350 واکسین نه چې کاندید دي ورته 10% د دې احتمال لري چې دا ډېر مخکې لاړ شي، د کامیابي د بری نتیجه هغه ته ورسېږي، مرحلې ته ورسېږي. نو په دې مرحله کې چې کله بیا بری ته ورسېږي، نو د واکسین د تولید اجازه به ورکړي. معمولا اوس داسې فکر کېږي د هغه خلک چې هغه په دې واکسینو په څېړنه باندې بوخت دي، هغوی فکر کوي چې دا به د 2021 کال، یعنې دا په دې معنی چې د راتلونکي کال دغه میاشتې دغه ورځې چې دا اوس موږ تاسو پرې خبرې کوو، دغه وخته پورې امکان لري چې دا واکسین پیدا شي. ولې د واکسین پیدایې او بیا دې کې څو خبرې نور دي، هغه غریب ملکونه چې هغوی د دې وړتیا نه لري چې هغه دا واکسین واخلي او بیا خپلو وګړو ته تقسیم کړي، مراکزو ته لاړ شي، بیا د خلکو سره تطبیق شي، دا هم یو ستونزمن کار ده. زموږ تاسو هیواد ډېره بده مرحله، ډېره بده مرحله. یو مثال په کې دغه پولیو ناروغي ده، ګوزان ناروغي ده. ګوزان ناروغي په ټول نړۍ کې پناه اوس په 2 هیوادونو کې پاتې ده، او په تقریبا 2000 کال کې هم په یو تعداد هیوادونو کې، یعنی تقریبا 100 کاله مخکې هغوی دغه صنعت ترلاسه کړ چې بیخي ګوزان ناروغي محو کړه، له منځه یې وړله. ولې زموږ تاسې په هیواد کې دا چې روغتیايي سیستم ښه ظرفیت نه لري چې وکړلی شي خلکو ته قناعت ورکړي چې 100% واکسین وکړي، ماشومان ته واکسین ورکړي، اوس پورې موانع موجود دي. د همدې لپاره موږ تاسو ګورو چې د ګوزان واقعیت د تیر کال 29 کال تقریبا دغه ده، اوس پورې موږ تاسو د کال اخر ته لا نه رسېدلي، میلادي کال اوس 30 دي. نو تاسو فکر کېږي چې 100 کال به د تیر کال په حساب دو چند سي، یعنی دوه مرتبه.
بله، پوښتنه بیا هم ډاکټر صاحب چې موږ په خبرونه کې باید پر دې باندې وژغېږو، هغه د کورونا په وخت کې د واکسینونو اهمیت دی، په خاص ډول و ماشومانو ته د واکسینونو اهمیت دی، نو باید ماشومانو ته د واکسین یعنی څنګه باید په نظر کې ونیول سي چې اکثره کورنۍ ماشومانو ته د واکسین تطبیق بی اهمیت ګڼي؟ نو دا چې موږ تاسو معلومه ده چې په امریکا او اروپا او خاص ډول په افغانستان کې ماشومان او تاسو ټول ډول، یعنی په منظم ډول واکسین تطبیقیږي، که په دغه باره کې تاسې معلومات و کورنیو ته، البته په خاص ډول افغانستان و محترمو کورنیو ته و مور پلار و فامیل ته ورکې ډېر بشي مهرباني.
که اجازه را که زبا تاست دیدی ستونزو یا غط تصویر مولاد دیکم تیره پا تیره اونه که دا چه دی امریکا متحده ایالات هم دی افغانستان روغتیایی سیستم پا دیر پیسی ورکی چه روغتیایی سیستم پا مخل یعنی واکسینون هم دی غوی و برخه دی روغتیایی خدماتو تشویش دی نلی دومره لول شوه دا چه دی امریکا پا کانگرس که هغه موسسات چه پا افغانستان که دخیل دی اول تا دا روغتیایی خدمات دی که دا غستونزی چی لدری دی چه واکسین که دی تدویق کچه دیره را چیتا شوه دا دی واکسین پا چند که هغه مند دی چه امیدواری و دی غوی مراجعه دی غوی تاک هم روغتیایی مراکز تا پا دومره اندازه را چیتا شوه دا متاسفانه چه تشویش نلیوال سره دا که دایسی دا غدیر را چیتی دل دی سبب سی چه دی ماشومانو او دی میندو دی ملین کچه لباده مرغدیر الولش نو دا موضوع ډیره مهمه ده. هیوادوال او خپل زموږ د روغتیایي سیستم رهبري باید ته متوجه اوسي. مګر یو څه کې چې اوس پورې ډیر کامیاب نه و، موږ ونشو کړلی چې د کورونا په څنګ کې هغه واکسینونه چې باید تطبیق شوي وای، هغه واکسینونه د تطبیق پروسه لږ ډیره ټیټه شوله، یعنې ډیر فعال نه و او هیوادوالو هم توجه ډیره کمه وه. هیوادوال باید اقلا د نن ورځې نه چې دا اوس موږ خبرې پرې کوو متوجه سي چې د کورونا د مړینې کچه نظر نورو واکسین نظر هغو ناروغیو ته چې هغه د واکسین په واسطه سره وقایه کېږي ډیر ټیټ ده. د مثال په ډول 15% خلک چې که چېرته په سری باندې مصاب شي یعنی سر یې ونیسي د هغې د مړینې کچه 15% ده، یعنې څو مانا څو چنده د کورونا څخه لوړه ده. نو دا مې ادا یو مثال. یا بل مثال اوس موږ په پولیو ګوزار کې ورکوو، ګوزار کې هم شمېر د 10% شاوخوا ته ده. نو د دغو مړینو زیاتوالی دا موږ ته په دې کوي چې کورونا خطرناکه ده، ولې د کورونا په څنګ کې هغه نورې ناروغۍ چې د واکسین په واسطه سره وقایه کېږي د هغو د انتشار نه مخنیوی کېږي هغه زیات مهم دي. هیوادوال باید هم ماشومان په منظم ډول سره روغتیایي مراکز ته د واکسین دپاره ویسي. درې خبرې پکې زیاتې مهمې دي. ولادتونه باید اوس هم کوشش وسي چې ولادتونه باید په روغتیایي مراکزو کې وکړي، ځکه یو چې دا داسې واکسین نه دي چې هغه د ولادت نه وروسته په 6 ساعتونو په جریان کې واکسین ورکول کېږي. نو که چېرته ولادتونه په کورونو کې اوسي، بیا چانس هغه ماشومانو چانس له لاسه ورکوي چې لومړی واکسین چې فقط یو د هغې نه مګر د تبرکلوس په مقابل کې BCG دغه ورکوو هغه واکسین له لاسه ورکوي، یا د تور ژړي په مقابل کې چې واکسین ورکول کېږي هغه له لاسه ورکول کېږي. نو دغه باید کوشش وشي چې کله ولادتونه په داخل د روغتیایي مراکزو کې اوسي، او بیا که چېرته بل فرض ولادت یې په کور کې شوی یا په داسې ځای کې شوی چې هلته یې واکسین نه وي شوی، باید کوشش وکړي چې د ټولو نه عاجله په بیړني ډول سره هغه نږدې روغتیایي مرکز چې د کورو سره ده، هغه که په ډېر کوچنی روغتیایي مرکز وي، هغوی د واکسین اسانتیاوې لري، یعنې د واکسین سهولتونه شته پکې. د واکسین دپاره باید مراجعه وکړي. واکسینونه تنها د ماشومانو دپاره هم نه دي، واکسینونه موږ د میندو دپاره لرو، د تیتانوس واکسین لرو چې هغه هم ډېر مهم. که موږ تاسې وغواړو چې د میندو کې هم د مړینه کچه راټیټه شي، نو د هغه میندو چې هغه امیدواره دي، هغوی باید کوشش وکړي چې د ولادت نه مخکې کم تر کمه، اوس خو تعداد زیات شوی ده، کم تر کمه 4 ځله باید روغتیایي مرکز ته لاړ شي. هغه منظم باید واکسینونه واخلي تر څو پورې چې بیا ماشوم ته پیدا کېږي هغه د ماشوم صحت ته هم ډېر نقصونه رسېږي. د مور دپاره د واکسین په څنګ کې هغه نور خدمات هم چې دوی ضرورت ورته لري هغه خدمات هم باید ورته وړاندې شي. دا به موږ تاسو سره کوشش وکړي چې نه تنها کورونا بلکې هغه نور ناروغۍ چې ډېر خطرناکې دي، لکه د ګذار ناروغۍ، لکه د شری ناروغۍ، د دغو ناروغۍ په وقایه کې به هم خپل ماشومان د دوه ناروغیو څخه ډېر په اسانۍ سره وساتي.
ډېره مننه محترم ډاکټر صاحب محمد نوروز حقمل ستاسو کور ودان. ډاکټر صاحب یو بله پوښتنه چې تاسو مخکې هم وویله چې دا هوا مخ په سړېدو ده، نو په دغه وخت کې ماشومانو ته خاص څه ډول ناروغۍ پیدا کیږي چې هغه ناروغۍ بیا واکسین ته ضرورت لري؟ که تاسو بیا هم معلومات و اوریدونکو ته ورکړئ، دا چې موږ مخکې به اوریدونکي د تلیفون د لارې څخه اخیستله او دوی به خپلې ستونزې بیانولې، مګر نن ورځ چې دا دی موږ اوریدونکي نسو اخیستلی، نو موږ هغه پوښتنې باید ستاسو سره مطرح کړو چې هغه د اوریدونکو مشکلات یو څه ور حل کړي. نو دغه هوا سړه ده او ماشومان په تېره خپرونه کې موږ پر سینه بغل وو او هغه ماشومان چې ریزش و زکام باندې اخته کیږي، چې دوی هغه د ماشومان چې نوي زیږېدلي دوی د شیدو په راوړلو کې ډېر مشکلات لري. ډاکټر صاحب نورالحق یوسف زه صاحب په دې سه کې ډېر معلومات ورکړل وو اورېدونکو ته، نو خدای دې وکړي چې زموږ اورېدونکي هم اوس خبرونه اوري او دغه ستاسو معلومات چې ورکوي او دوی ګټه ځینې واخلي. نو ډاکټر صاحب په دغه سړه هوا کې ماشومانو ته څه ډول واکسین ډېر ضرور دی چې باید ورکړل شي او په څه ډول ناروغیو باندې په سړه هوا کې ماشومان اخته کیږي؟ مهرباني.
ډېر مهم موضوع ده. اول دا چې د ماشومانو مړینه د مړینې علتونه معمولا دوه علت دي، ډېرې عمده دوه علت دي. یو یې پکې دا اسهالات دي، دویم پکې دا د تنفس ستونزې دي، یعنې دا هغه نه نیولې د ریزش نه نیولې سینه بغله پورې، د سینه بغل نه بیا وروسته موږ تاسو خپله د سرخکان یا شری ناروغي دي. دا هغه ناروغي دي که چېرته واکسین ته د هغه تقسیم اوقات یا د هغه پلان مطابق چې په روغتیایي سیستم کې د ماشومانو دپاره په نظر کې نیولی تطبیق شي، نو موږ او تاسې به وکړی شو چې د مړینې کچه نور هم راټیټه کړو. د 2003 کال نه مخکې د ماشومانو د مړینې کچه د 50 کلونو ټیټو ماشومانو کې دا 255 په زرو ماشومانو کې وه. د ماش د یو کال نه ټیټو ماشومانو کې 155 وه. دغه د مړینې کچه اوس ډېره راټیټه شوې ده، اوس 50 ته رسېدلې ده. دلیل یې دا ده چې روغتیایي سیستم هم دغه موضوع ته توجه وکړله او څېړنو دا پیدا کړله چې دلته یا د روغتیایي سیستم کې څه ستونزې وې، یا یو تعداد هېوادوالو لاسرسی نه درلود روغتیایي مراکزو ته. په هغه وخت کې معمولا 400 مراکز وو، یعنې د نن 40 کاله مخکې. اوس دغه روغتیایي مرکزونه تقریبا 3500 ته زیات شوي دي، نو د مړینې کچه یې ډېره راټیټه کړې. دلایل یې همدغه واکسینونه دي. نو که چېرته د موږ او تاسو په روغتیایي سیستم کې هم د سری دپاره ښه هغه لرو، واکسین لرو، منظم واکسین لرو چې کله ماشوم 14 د 9 میاشتو ورسېږي یو اوله دوز یې ورکول کېږي، بیا که چېرته 14 میاشتو ورسېږي دویم دوز یې ورکوي، بیا چې کله دا واکسین وکړي د مړینې کچه پکې ډېره ناممکنه ده، ډېره راټیټېږي، حتی د محاسبې څخه هم وځي. او که چېرته یې وار نه کړي، مخکې ما اشاره ورته کړله د 15 سلنه خلک د دغو مرضیو نه مړه کېږي. همداسې موږ د سینه بغل دپاره مو افغانستان کې د خدای فضل ته واکسین شته، نو د سینه بغل دپاره هم که دوی روغتیایي مراکز ته مراجعه وکړي، هم به د سینه بغل واقعات په اسانۍ سره په ماشومان تېرېږي، او به هم به د سری او هم نور هغه ناروغۍ چې د هغو سرایت په ژمي کې ډېر زیات د هغه هم خپله راکمه کېږي. دلته ځکه دلته یو تعداد صحي تبلیغاتو ته هم ضرورت ده چې کله زموږ تاسو هېوادوال نږدې خپل روغتیایي مرکز ته مراجعه کوي، ډاکټر صاحبان هلته متوجه، هغه ته محلي ستونزې ویل کېږي چې محلي ستونزو دپاره د روغتیایي سیستم محلي لارښوونې لري. نو چې کله دوی روغتیایي مرکز ته مراجعه وکړي، په روغتیایي مرکزو کې د تعلیمات صحي یعنې د روغتیایي خدماتو د تبلیغاتو دپاره هم پروګرامونه شته، د هغو نه هم باید ازم استفاده وکړي. نو دغه هم واکسین هم هغه سپارښتنې چې روغتیایي سیستم یې ورته کوي، که دوی ورته توجه وکړي، نو موږ او تاسې به خپل ماشومان د ډېر زیات خطر څخه د دوی ژوند ژغورلی او په راتلونکي به د هېواد په آبادۍ کې خدای مهربانه دغه ټولو لوبو وي. ځکه همدغه ماشومان دي چې بیا لویان کېږي، همدا لویان دي چې بیا وروسته ځوانان کېږي، د ځوانۍ مرحلې ته چې ورسېږي د هېواد په آبادۍ کې رول لري.
ډېره مننه محترم ډاکټر صاحب محمد نوروز حقمل، ستاسو د معلوماتو څخه د درنو اورېدونکو څخه هم ډېره مننه کوم چې خپرونه یې تر پایه پورې واورېدل. تر بلې خپرونې تاسې ټوله پر خدای سپارم.